لس بجې شپې د رواني خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه ورپسې څو راپورونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي اوس پاکستان ته خپل وروستی دوه ورځنی سفر ګټور وباله. ټوماس ټویس پرون د مې په 28مه په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې ازبکستان د افغانانو په ملاتړ مهم رول لوبوي. ښاغلي ویسټ زیاته کړه چې د ازبکستان مشرتابه له طالبانو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې، بشري حقونو او ثبات په ګډو لومړیتوبونو کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له ازبکستان سره به د امریکا ملګرتیا هم دوامداره او پراخه شي. د هغه په وینا د ترمیز ښار یو مهم بشري مرکز دی او ازبکستان په دې ټولو مسایلو سربیره افغانستان ته د برېښنا لیک جاری وساتي. د طالبانو حکومت وایي د آی ایچ ایچ په نوم د ترکیې یو خیریه بنسټ په کابل کې د یتیمانو د زده کړو یو لوی کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي نورالله منیر او د ترکیې خیریه بنسټ مشر عبدالله پرون سره لیدلي او تمه ده د کمپلیکس په جوړېدو سره ګڼو یتیمو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له 9 میاشتو په تېرېدو سره لا هم د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې او د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. انتقادونه پر دې دي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د دې ستونزې د هواري پر ځای په نورو مسایلو تمرکز لري. په هلمند کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله 3 تنه ووژل شول. دغه پیښه تېر مازدیګر د هلمند د مارجي او نادلي ولسوالیو ترمنځ پر لویه لار رامنځته شوې ده. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل
مرجي ته پر رجدلي سړک د جنب د پوستې سره د یواره د ټونس موټر او موټرسایکل ترمنځ ترافیکي پیښه شوې چې په یاده پیښه کې موټرسایکل چلوونکی او دوه تنه ښځینه خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د مولوی ریاض په وینا د ټونس موټر چلوونکی د طالبانو د نظامیانو لخوا نیول شوی دی. د نیمروز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې ایران ته د نشه یي توکو د قاچاق په تور یو تن نیولی. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د نیمروز ولایت د سرحدي ولسوالۍ کانګ په مربوطاتو کې یو تن د 30 کیلو ګرامو تریاکو سره د سرحدي ځواکونو له خوا څخه ونیول شو او د قانونو منګولو ته به وسپارل شي.
د الهام په وینا لنی ول شوی کس څخه پښتني رواني دي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د وسلو د تراژیدي د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه کیږي. د جمعې په ورځ په هوټسن کې د امریکا د ټوپک د ملي ټولنې په غونډه کې د وینا پر مهال ښاغلی ترامپ وویل
د تل په څیر له تراژیدیو وروسته د کین اړخو لخوا د ټوپک کنټرول بیلابیل پالیسۍ وړاندیز شوي او د ویرې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي ترسره شوي، هیڅ هم نه.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د امریکا په تکزاس ایالت کې په یو ښوونځي کې د ډزو په پایله کې د زده کوونکو او یو ښوونکي په ګډون لږ تر لږه 21 کسان ووژل شول. د اسوسییټډ پریس راپور له مخې په تیر کال کې په امریکا کې په 22 وسلوالو بریدونو کې 340 کسان وژل شوي دي. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو یادونه وکړه چې د خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې، خو تر هغې مخکې څو راپورونه. د رسمي شمیرو له مخې په تیرو 5 ورځو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 19 ماشومان وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی د ماشومانو پر وړاندې د سخت او تریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کوي او وایي ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو بیا پرې نه کړي. نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
تیر 5 ورځې د افغانستان د ماشومانو لپاره له خونړیو پیښو ډکې وي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبره لږ تر لږه 19 تنه افغان ماشومان پکې وژل شوي. پرون هم د کندوز ښار په باغ میر سیمه کې 2 ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي ده. د کندوز د پولیسو ویاند عبیدالله عابدي د جرمني خبري اژانس ډي پي ته ویلي چې دغو ماشومانو ته د هوان له یوې ناچاودې مرمۍ سره د لوبې پر مهال مرګ ژوبله اوښتي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په کابل او مزار شریف کې د 4 شنبې د ورځې په بریدونو کې 14 ماشومان وژل شوي. دغو بریدونو د 3 مینیبسونو مسافر او په یو جومات کې لمونځ کوونکي په نښه کړل. د مزار د پیښې یو شاهد عبدالله رویټرز ته ویلي چاودنه دومره سخته وه چې 2 ماشومان اور اخیستی وو. د غذای کې چاودنه وشوه، اخوا کې 2-3 جسدونه پراته وو، یوازې ډریور لکه ښځې او ماشومان سوځېدلي
وو.
په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آک ایویا د ماشومانو په وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. داسې یو هیواد چې له 4 لسیزو را په دې خوا پکې جنګ جګړو او بریدونو ګڼ افغان ځوانان او ماشومان وژلي. محمد آگایویا وویل ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو قیمت ادا نه کړي او ماشومان باید تل خوندي وي. ایووا وویل تیره میاشت په کابل کې په یو عالي لیسه او ښوونیز مرکز کې په یو لړ همغږو چاودنو کې لږ تر لږه 9 ماشومان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د راپورونو په اساس له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې له 23,000 زیات ماشومان د جنګ، جګړو او بریدونو قرباني شوي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په نورستان کې چارواکي وایي د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ شام درې کې لګېدلی وری کنټرول کړی او په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د دښمنۍ د پای ته رسولو هڅې کوي. د یادې دښمنۍ له امله هر کال د شام درې ځنګل کې اور لګېږي او همداراز د یادو قومونو ترمنځ خونړۍ جګړې هم رامنځته کېږي. اور د تیرې پنجشنبې په ورځ لګېدلی و. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورګرام ولسوالۍ د شام درې ځنګل کې لګېدلې اور مهار شوی او همداراز هڅه کوي چې په شام دره کې د پترنګ او چاهل قومونو ترمنځ د پخوانی دښمنۍ پر اور هم خاوري واچوي.
اور مهار شوی د کوم ځای چې لګېد ما غزیر څه ساحه دسی وی چې غزمه کې د لارې اور خوري څوونو د لارې کوونو د لارې خو چنسی باندې څنګه وڅ شوی دي کوم ځای کې چې زمه کې د لارې خوري نو هغه مغه ترتیب سره نو ان شاء الله اور مهار د دښمنۍ باره کې مر ډیر جدي دي. هغه دواړو قومونو سپینګيري په پارون کې ډیر وخت باندې نه دروږي کې د زمه په خر خوشي کړی دي. په زمانه باندې دا غه مسله شروع کو قانونا دواړو نه د 7 اگست دی
که څه هم چې تر اوسه د شام درې په ځنګل کې د اور لګېدو لامل نه دی معلوم خو د سیمې خلک وایي چې په ځنګل کې له اور لګېدو وړاندې په یاد دره کې و کورونه هم سوځول شوي. د نورستان په یو شمیر سیمو کې د ځمکې، ځنګل، اوبو او څړځایونو پر سر د قومونو او کورنیو ترمنځ دښمنۍ شتون لري چې هر کال پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اوړي او د یادو دښمنیو په اور کې د نخترو او زنغوزیو شنه ځنګلونه هم سوځي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د کابل ښار د خوراکي موادو پلورونکي وایي د اوکراین د جګړې دوام په افغانستان کې د بیې په لوړېدو تاثیر کړی. افغانستان تر ډېره خوراکي مواد له منځنۍ آسیا واردوي خو اوس چې د اروپایي پیرونکو مخه منځنۍ آسیا ته شوې افغان سوداګر له ستونزو سره مخ شوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه تاییدوي چې د ارتزاقي موادو او تیلو په بیه کې 15% زیاتوالی راغلی. صفي الله ستانکزی د اسوشیټډ پریس په استناد په دې اړه راپور لري.
پر اوکراین د روسیې د یرغل تداوم د افغانستان په څیر وارداتي هیواد باندې له حده زیات تاثیر اچولی. دا د کابل په بازارونو کې د سوداګرو او پلورونکو خبرې دي چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره غږېدلي. دوی وایي د اوکراین جګړه د دې لامل شوه چې د منځنۍ آسیا په بازارونو باندې چې افغانستان ترې توکي واردوي ګڼه ګوڼه زیاته شي او له امله مواد قیمته شي. د باغ قاضی عمده پلورونکی سید جلیل وای
اوکراین کې چې جنگ شروع شو خلک اروپایي خرید له قزاقستان شروع کړ. هغه له قزاقستان کله خرید شروع کړ هغه جی کې له قیمتي راغله.
در محمد هم چې د خپل هټۍ مخته ولاړ دی وای د موادو په بیو کې تر 800 افغانۍ توپیر راغله.
800 افغانۍ تفاوت راغله ده نو دا قیمتي د جهانی دا او ټول جنجال او مشکل چې دا فقط د اوکراین او د روس دی جنگ چې خپل مابین کې دوی سره جنگ وکړو دغه مشکل مونږ او تاسو ته میجات.
پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د وړو خوراکي او کرنیزو توکو او تیلو بیې بې ساري لوړې شي او دا هیواد چې وارد مخه پکې خلک له لوږې سره مخ دي لا یو ژور بحران ته بوزي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس له یو اقتصادي کارپو وحید الله غازی خیل سره هم خبرې کړې او دا علت ترې پوښتنه چې د اوکراین جګړې څنګه د افغانستان په بازارونو اغیز کړی.
اکونومیکلی اټ افیکټډ افغانستان
له اقتصادي اړخه پر افغانستان ډیر اغیز ځکه کړی چې افغانستان غنم، تیل، غوړي او دا شیان له قزاقستان واردوي. جګړې ټوله سیمه په ځانګړې توګه افغانستان اغیزمن کړی. د طالبانو حکومت بیا نړیوال ټولنې څخه ګیله لري چې د اوکراین په جګړې سره افغانان هیر کړي او بنسټیز مرستې نه ورسره کوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال عبدالسلام سادات په دې اړه وایي:
افغانستان به یک فاجعه روبرو است.
افغانستان له یوې فاجعه سره مخ دی. خونړۍ یوازې په یوې بورې وړو او 50 کیلو غوړیو سره غواړي ځان بشر دوست معرفي کړي، حال دا چې دا زموږ د ملت د هیڅ درد لپاره نه دوا کیږي.
درد ملت دوا نیست.
د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې په افغانستان کې تیر 3 میاشتې د اوبو لګولو لپاره تخمونو، سرې او اوبو ته لاسرسی محدود دی. د کار فرصتونه کم دي او خلکو په تیرو 3 میاشتو کې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره ډیر پورونه اخیستي. د ملګرو ملتونو د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ماشومانو د ژغورنې ادارې تېره اونۍ په جلا جلا راپورونو کې تایید کړه چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. په دې ډله کې 10 میلیونه یې ماشومان دي.
یو شمیر محصلان په افغانستان کې د استادانو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د 40 سلنه ازموینو په درشل کې دي، خو تر اوسه یې ځینې مضمونونه د استادانو د کمښت له امله نه دي تدریس شوي. د دغو محصلینو په خبره یو شمیر استادان چې نوي ګمارل شوي هم په کافي اندازه زده کړې او تجربه نه لري. د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال په دې راپور کې:
هر روز ابتدان در روز پانتون میرم، اصلا خوش آیند نیست برام وارد شدن به پانتون.
دا انجلی د کابل پانتون د چلورم کال د یو پانزی محصله ده. دا وایی د استادانو کمخت او په تدریس که د نوی گمارل سوی استادانو د کافی تجربه نه لرل هغه څه دي چې لزدک روی زره توری کرده ده. دغه محصله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله پراپور کې نوم واخیستل سي، وایی دوی له ستونزو لوږې او بېوزلۍ سره سره خپلو درسونو ته حاضرېږي، خو یو شمېر ستونزې لکه د استادانو کمخت او د نوی ګمارل سوی استاد دانو به تجربه توب عملی مخوته در رسیدو د مخنیوی لامل کرسی.
ما استاد کافی نداریم، در پانزایی های دیگه خبر است ما استاد کافی ندارن.
ما کافی استادان نلرو، لنرو پانزی و همچی خبریم استادان نلری. همچنی مزمون شرسی هیس استاد نلری. در به شلکی صد از موینه نگدیگی، اند دقو مزمونونو لمره پانی هم ندویلی. هم دارنگ همونگ هم یا مزمون نرو، استاد یه چه لهمه لمره ورس ندهی راغلی، یوازی مقتد مضمون نوم لیکلی.
پر افغانستان در طالبان تربیه وکمانی دو روسته در بیلا بیلو پوهنتونون و دیرای افغان استادان در حوات پریخودو تا ارسوی او یای هم دن دی پریخی دی. یو بلا محاصله هم چینو گواری پراپور که نوم واخستل سی پر تدریسی ساعتونو که در استادانو لکمخت شکایت کردی.
مقتد سپانه ما در شرایط فعلی با کمبود استاد خودم شخصاً صرف ما مخشی
ایلی بعد مرغا شخصاً زموگ طلبه پا وسنه و شرایطو که دوستادانو لکم مخ سره مخ دی. ډیرې ورځې چې په هنتون ته ځو یو شمېر مضمونه مو هیڅ نه تدریسېږي. د استادانو د کمښت له امله او دا بیا د دې لامل شوي ټول محصلین له دې درکه وځورېږي او له درسونو زړه توري شي.
طالبانو پر افغانستان تربیه وکمنېدو وروسته د ښځینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوس مهال په اونۍ کې 3 ورځې ښځینه محصلینې او 3 ورځې هم نارینه محصلین د درسونو ویلو اجازه لري. یو بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، دا بیا د درسي ساعتونو په برخه کې د نویو ګمارل سویو د استادانو د ستونزو خبره کوي.
در کل مشکلات هست، هم از لحاظ کیفیت
درسی که شته، هم در درسی کیفیت که لحاظ او هم دوستادانو در کمخ او درسی میتود که لحاظ لومیو که چه استادانو کم و او گوشیر چه پرزای نور استادان گمارل شوی در درسی میتود او روش په لحاظ هیس استاندارد ندی.
د دې تشریح د ډکولو مسؤلیت طالبان لري، خو دا چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم پلان لري او کنه هڅه موکړه په دې اړه دغه وزارت د چارواکي وپوښتو، خو له مقرر اړیکو سره سره یې بیا هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د روسیې ولسمشر خپل فرانسوي سیال او د جرمني صدر اعظم ته ویلي چې مسکو چمتو دی د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په اړه خبرې وکړي. په ورته وخت کې نړیوالې ټولنې پر روسیې غږ کړی چې په تور سمندرګي کې سوداګریز بندرونه پرانیزي او له اوکراین څخه د غلو صادراتو ته اجازه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولس ته ویلي چې پر مسکو د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د اوکراین د غلو د صادراتو په اړه خبرو ته چمتو دی. د کرملین په وینا پوتین پرون شنبه د مې میاشتې په 28مه نېټه د فرانسې او جرمني مشرانو ته په ټلیفوني تماس کې وویل چې روسیه چمتو ده د تور سمندرګي بندرونو له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو په ګډون له خنډونو پرته د غلو د صادرولو لپاره د لارې په موندلو کې مرسته وکړي. د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین وویل دا اقدام له روسیې د لویدیز د بندیزونو د لرې کولو په خبره مشروط دی. پر مسکو وروسته له هغې بندیزونه ولګول شول چې پر اوکراین غیر مشروع یرغل پیل کړ. کریملین د